احترام بگذارد.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زما حق ته پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین وایي د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې د طالبانو د استازي نه ګډون د افغانستان مسله لا پیچلی کوي. شاهین آزادی رادیو ته ویل چې د دوی په غیاب کې یو اړخیزي پریکړې ورته د منلو نه دي. ملګرو ملتو ویلي چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه وویل
چې هغه افغان متقاضیان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویبپاڼه ته مراجعه وکړي او په انلاین ډول باندې خپل تلیفون هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې و چې په دې هیواد کې د کرونا پېښې ډېرې شوې. د قلمدار ټولنې او رضاکارانو د دې ټولنې د مؤسس متي الله ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د متي الله ویسا چې له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کوي، پر نیول کېدو ډېر غبرګونونه ښکاره شول، خو طالبانو دغو غبرګونونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. قلمدار ټولنې د ښاغلي ویسا د ژر تر ژره خوشې کېدو، د هغه د روغتیا په اړه کورنۍ ته یې د ډاډ ورکولو او نوموړي ته د مدافع وکیل د حق د ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د مزار شریف، هرات او کندهار ښارونو ترمنځ د ریلګاډي د پټلۍ د جوړولو لومړني کارونه به ډېر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د دې پټلۍ د جوړولو پریکړه د اقتصادي کمیسیون د فبروري د 13مې په غونډه کې شوې او د ریلګاډي د ادارې په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې وه چې له کورنیو عوایدو په استفادې په هیواد کې د ریلګاډي د اوږدې کرښې د جوړولو لپاره پروژه په نښه کړي چې له اقتصادي او جیوګرافیک څیړنو وروسته د ریلګاډي د پټلۍ دغه کرښه غوره شوه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. له کله چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا به د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړی کتنه وي. د دمشق لپاره د ایران سفیر ویلي رئیسی به د ایران له لوی سیاسي او اقتصادي پلاوي سره د سوریې د ولسمشر بشار اسد په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شاغلی اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیې د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د سوریې په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د ترکیې استخباراتي جنټانو او د ترکیې له ملاتړ برخمنو پوځي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال لویدیځ کې یو ساحه محاصره کړې وه. د ترکیې ځینې ځواکونه په 2006 میلادي کال کې د سوریې په شمال کې دیره شوي دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونی خبرونه دازما حق دی تشرغلاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادۍ تضمینوي. دا د بشري حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بلابل حقوقي او کلتوري برخو استادو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د دسمبر په 10مه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 55 غړي هیوادونو څخه 48 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 48 هیوادونو څخه یو و. بشری حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. د بشری حقونو د نړیوالې اعلامیې د 28مې مادې د یوې برخې له مخې هر څوک په خپل هیواد کې عامه خدمتونو ته د مساوي لاسرسي حق لري. د 28مې مادې پر دې برخه خبرې کوو چې آیا په افغانستان کې ښځې عامه خدمتونو لکه روغتیایي، د زده کړو او کار ته په مساوي توګه لاسرسی لري او کنه. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړوخیل، د ښځو د حقونو فعاله او د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاري او د ښځو د حقونو فعاله اوجی امیل نن ګډون کوي. دوی ته د خبرونې کې د ګډون لپاره شرغلاست وایم. اغلی غفاري او اغلی کړوخیل لمر سره د تلیفون لارې وصل سوي دي. لومړی پښتنه به اغلی کړوخیل تاسو څخه وکم. اول خو ډیره مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عامه خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د شوزو وانډ څومره مهمه ګڼي؟ د شوزو لپاره مساوي فرصت برابرول څومره مهم دی په یو حکومت یا په و مملکت کې؟
سلامونه تاسو د پروګرام محترم او ملمنو او اوریدونکو ته. افغانستان د افغانستان وګړي نیمایي میرمنې دي او د ځینو سرویګانو له مخې شاید 2% د میرمنو نسبت د نارینه په پرتله باندې زیاته وي. شاید دلیل هم د مختلفو جنګونو دي چې تلفات د نارینه زیات و. په هر صورت دواړه جنسه که هغه نارینه دي یا ښځینه دي په ژوند کې اړتیاوې لري، ضرورتونه لري، که هغه د کار مسله وي، که هغه د لاسرسی د تعلیم دپاره وي، که لاسرسی منابعو ته وي، صحي خدماتو ته وي، قضایي هر مسایلو ته چې وي، په صفت انسان ضرورت شته دی. متاسفانه کله چې طالبان راغله واقعا افغان میرمن یا جون اصلا د ژوند له هر صحنې څخه، له هر میدان څخه دوی د کله د شریعت په نوم، کله د کلتوري مسایلو په خاطر باندې دی حذف کړي دي. بېغنه چې دا په نظر کې ونیسي چې دوی دا حق نه لري چې دوی محرومې کړي او په انزوا کې وساتي او دوی اړتیا او ضرورتونه په نظر کې ونیسي او په عین حالت کې دوی هغه رول، هغه ونډه چې د افغانستان د پرمختګ کې لوی بولی شي هغه نادیده نیسي. چې اوسني حالت کې حتی په صحي خدماتو د لاسرسي په خاطر باندې په ځینو ولایاتو کې ځینې بې سواده ملایانو حتی دا مسله مطرح کړې دي چې بې دې د محرمه نه شي راتلی او کېدای شي داسې کورنۍ موږ ولرو چې واقعا په هغه کورنیو کې اصلا نارینه نه وي، نارینه همراه یا ملګری یو څوک نشته چې حتی هغوی سره همراهي وکړي تر یو صحي مرکزه پورې بوزي. حتی له هغه صحي خدماتو چې د دوی ژوند په خطر کې دی، دوی په تکلیف کې دي، د تداوي له امکاناتو خدای محرومه شوی دی چې واقعا د واستره نقصه ده چې د افغانو مېرمنو جنو په ژوند کې راغلی ده. او زه فکر کوم چې ټول هغه بشري او حقوقي ملي او بین ملي سندونه تر خپل لاندې شوي، حال په اسلام کې هیڅ نوع تبعیض توپیر نشته دی. او زه فکر کوم چې هیڅ جنس برتري د انسانانو په اساس جنسیت هم نه دی، چې متاسفانه نن سبا افغان مېرمنې جنو له دغه تبعیض او توپیر چلند سره مخامخ دي.
مننه اغلی کړوخیل. اغلی غفاری، ستاسو څخه هم ډیره مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او وخت مو وایست. ستاسو څخه به هم په همدې مورد کې پوښتنه وکم. ستاسو په نظر په اوسنی افغانستان کې هغه کوم حقونه دي چې د شوزو څخه اخیستل سوي دي؟ او ستاسو په نظر او د نړیوال قوانین یا د افغانستان د قوانینو لمخې باید شوزو ته په مساوي توګه هغه حقونه ورکول سي چې اوس مهال ځنې اخیستل سوي دي؟
ډیر زیاته مننه ملاله جانې. سلامونه تا ته، د برنامې ټول درنو اوریدونکو ته، دی او قدرمن کړوخیل صاحب ته او ستاسو بل هم د بحث ګډونوالې ته. ګورئ، زموږ د ټولنې اساسي ستونزه همدا ده چې د نارینه او ښځې ترمنځ اړیکه لا هم تعریف شوی نه دی. دا ناتعریف شوی اړیکه تر څو چې تعریف نشي او افغان ښځه د نارینه له ذهني، فکری او بدني محکومیت څخه د خدای د هسکړي بنده په څیر خپلواکي ترلاسه نه کړي، نو طبیعي دی چې تل تر تله همدغه ستونزې څنګه چې روانې دي همدغسې به پاتې کیږي. متاسفانه چې نه یوازې په افغانستان کې مونږ د یوه ډله افغانې ښځې د یوه ډله افراطي اذهانو اشخاصو افرادو او مفکورو له برکته تل تر تله له پیړیو راهیسې که پیړۍ ته نه اوړي حداقل د لسیزو راهیسې لانجو سره مخ دي او خپل حقونو ته نه رسیږي، بلکې حتی هغه شته سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیتونه هم د افغانو ښځو د ژوندانه په ګواښلو کې خپل ټول رول ادا کوي. لنډ مثال یې همدغه تیر جمهوریت او جمهوریت نه د اوسنۍ حکومت، اوسنۍ د طالبانو کوم نظام او یا هم دفاکتو حکومت چلته همدا اوس فعال دی او کار کوي. د دوی کار، د دوی برخوردونه چې د ښځو په حقونو کې دی، کله چې طالبان کله چې 15 اگست کابل ته ننوتل، زه په کابل کې وم، دوی لومړنی کار همدا و چې د کابل له دیوالونو نه، له بلبورډونو نه، له دوکانونو، له اعلانونو نه، له ټولو لویو وړو ځایونو نه د افغانو میرمنو، که افغان میرمنې وي که نه وي، خو د میرمنو عکسونه یې پاک کړ او څیرې کړي. یعنی د دوی شروع د حکومت په همدې وشول، تر ننه پورې څومره چې فرمانونه دي، څومره چې قوانین دوی راواردوي او یا صادروي، دا ټول یې د افغان ښځو په وړاندې د دوی هغه عقده ای او د دوی هغه غیر انساني برخورد او چلند دی چې دوی هغه کې سربیره پر دې چې افراطیت به هم منبی وي. نو دغه ټولو ته په کتو سره طبیعي دی چې د افغان ښځو حقونه په ټوله معنا هلته په هغه وطن کې نه یوازې اوس، بلکې تاریخ ته په کتو سره د څو لسیزو راهیسې نقد کیږي او تر پښو لاندې کیږي. خو که چیرې بیا بېرته دې ته راځو چې د حقوق بشر د اعلامیو او مسودو او هغو مادو په اساس چې عامه خدماتو ته ټول باید لاسرسی ولري، دا بس راولاړیږي، نو په افغانستان کې داسې موارد هم شته چې حتی نارینه او ماشومان خپل حقونو ته لاسرسی نه لري. نه یوازې دا چې صحي، بلکې په ټولو نورو برخو، حتی ټولنیز او اقتصادي موضوعاتو کې هم. نو دا ستونزه بدبختانه لوی هغې هم دا ده. یو ځل بیا تاکید پرې کوم چې متاسفانه مونږ په افغاني ټولنه کې د افغان ښځې، نه یوازې افغانې ښځې، د میرمنې، د یوې ښځې هغه د وجود او شخصیت او هویت د شتون واضح تعریف نه دی لرلی، او په همدې اساس دی چې درګرد ټکول کیږي میرمنې او رنځول کیږي او دردول کیږي. همدا اوس میلیونونه نجونې مکتب ته نه ځي، میلیونونه ښځې کار نه کوي. صحي خدمات په ټوله معنا په نشت کې حساب دی افغانستان کې، په ټوله کچه، په ټولیزه کچه، خو د میرمنو لپاره بیخي په لوړه اندازه. د دې سربیره هغه ځینې فرامین، ځینې خبرې او ځینې هغه اصول چې طالبانو په لاره اچولي د ښځو د تعلیم نه نیولی د دوی تر صحي موضوعاتو پورې، دا ټول متاسفانه یوې لوی فاجعې ته لاره ورکړې. د دې تر څنګ د نړیوالې ټولنې بی غوری، د نړیوالې ټولنې بی توجهی، دې سره په ګډه باندې متاسفانه چې ډېر جدي ناورین ته افغانستان کې لاره هواره
کړې. مننه اغلی غفاری له موږ سره پاتې سي. اغلی کړوخیل، زه بیرته تاسو ته هم راځم. اوس ګورم چې اغلی اوژي امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی دی. اغلی امیل، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. مننه چې تاسو وخت وایستئ. تاسو واورېدل چې اغلی کړوخیل ویل چې په افغانستان کې له ښځو سره په ښکاره توپیر چلن روان دی. او غلی غفاری ویل چې افغان شته نه یواز د حکومتونو بلکې د ناوړه دودونو قربانی هم ده. تاسو په افغانستان کې د خپل سترګو لیدلې حال کر سره شریک کړي، اول کپدې برخه کې واس چې آیا تاسو له غلی کړو خیل او غلی غفاری سره موافق یاست د شوزو حقونو پر شاته کړی دی؟
مننه کوم لمړی تاسو ته درنی خور کړو خیر سپ ته غفاری سپ خورته سلامونه. زه د دوی نظریات سره بالکل پورا همغږی یم، تاییدوم همداسې ده. او اوس چې څنګه دوی ویلې دغه حالتونه په افغانستان کې د ښځو دپاره دومره زیات تر فشار لاندې میرمنې راوستې دي چې د دوی ټول مضمون د دوی ټول هغه شمشیربازي او د کوشایي پامدې ده چې ښځې وټکوي، ښځې څنګه محدودې کړي. او هغې ورځ نه چې دوی راغلي دي دوی بل مضمون نه لري. دوی باندې هغه ابتدایي حقونه باید څنګه محدودې کړي، څنګه یو هغه کې دا د کار زمینه چې څوک وایي چې کار دوی نه کوي، بیا دوی یو څوک ښځې چې تلاشي کوي مثلا یا پایمیټي کې اشد ضرورت ورته ده او هغوی راوستي دي په همغه باندې، بیا خلکو ته وایي چې مونږ کار. او بیا مونږ وزارت زراعت ته تللي وو چې دا مې څو ورځې مخکې هلته مې تللی وم، ځکه زه یو زراعتي مالداري شرکت د میرمن دپار لرم، همدا اوس هم فعال دی. نو لاړم هلته چې موین صاحب خبرې کوي چې مونږ تر پخوا د ښځو دپاره ماشاءالله ډېر ښه قدر کړی دی، او د شریعت په نظام کې دوی په کورونو کې نیولې، دوی ته معاشونه لیږو په همغه کورونو کې. ما ویل چې ته په دې افتخار کې اول خو دا معاشونه دې کټ کړي دي، بل په وخت هم نه رسېږي، بل هغه چې ترلاسه کوي په څه مشکل باندې په دې هم څه پوهېږم، او بل د هغه نه هغه ټول هغه تجربیات د هغه نه ټول هغه پوهه هر څه کې نه ځي. که تاسو یې په کور کې کینوئ په دې باندې افتخار مه کوئ، داسې فکر مه کوئ چې تاسو لوی کار کړی دی، والله څومره عزت هم په ځای کړی دی او دا کړی، دا هېڅ عزت نه دی. که د هغه ټول یاداشتونه له منځه وړي، که د هغه ټول تجربیات او هغه ټول علم پوهې چې په دې لاره کې درلوده نور یې ورته ختموي، ته څونه ضعفي لا ته په کور کې نه یې، او په دې باندې بیا ته څومره ښه افتخار هم کوې. بیا زما نه وروسته زما بل ملګری چې دوام ځلې تللې وه چې دا ډېر هغه یې وښود اساسیت یې وښود او داسې واسې، بیا هغه بیچاره ترمیم ته وویل نه، د دې دپاره هغه زړه یې خوږېده چې دا ښځې چې څونه په زراعت کې په مالدارۍ کې دلته نوي شیان زده کوي او بیا کار کوي په رسمیاتو کې، بیا خلکو ته ځي، بیا میرمنو ته ځي، او دلته هغه کېږي نور هم د ده پوهه زیاتېږي. اما دا چې په کور کې د هر څه چې د یاد دي هغه د یاده ځي، خو مقصد هغه په کار شوی و. په دې دوی افتخار کوي که مونږ په کورونو کې دوی کینولې دي، نو دا ډېر کمال کړی دی، داسې نه دی. او دلته صحي خدماتو دپاره لاسرسی او زده کړې دپاره خو تاسو پوهېږئ چې که وخت دومره زیات په چا تیر شي، نو تاسو فکر کوئ چې په دې دودیزه ټولنه کې چې څنګه خور هم ویلې دا دودونه ناوړه دودونه او رواجونه څومره حاکم دي په دې وطن کې چې هلته دین و مذهب ته هم دوی نه ګوري چې هلته یې څه ویلي دي. دوی هر هغه څه چې زړه یې غواړي هغه په خلکو باندې تحمیلوي. نو وخت چې په چا تیر شي او دلته چې جلکۍ دومره لویه شي خو هغه په زوره واده کېږي په خپل خوښه، خو هغه خبره بیخي پرېږده اوس. نو صحي خدماتو دپاره لاسرسی اول خو دا ښځې اوس دومره مونږ فقر او بیچارګي نیستي ناداري دومره حاکمه شوې، کار نشته، امکانات نشته، پیسې نشته، راکړه ورکړه نشته، بانکي نظام ړنګ دی، ډېر سخت حالت حاکم دی. ډېر انسان به انسان وخوري او دوکان کې به خوراکي مواد چې دي، ما داسې ویل چې یو څو میاشتې نور هم که دوام وکړي د اولګي سره خو مبارزه نه کېږي، او ولګي سره سخته ده چې دوی تحمل وکړي. دغه د دکان شایان چې دي دا انسانان چور کړي. نو خبره په دې کې ده چې دغه میرمنې په صحي لحاظ ډېر مریضان هم دي، ځکه دوی وچه ډوډۍ چې یو زر پیدا کړي وچای وي په همدې قناعت کې چې دا ګیډه یې ماړه شي یا اولادونه یې د ولګي نه ټول هم وي. نو ته فکر وکړه چې هغه به څومره ناروغي وجود کې وي. همدغه درد تحمل کوي چې تر څو په ځمکه ونه لویږي هلته تلی نه شي، ځکه هلته محرم غواړي، هلته نور سړی نه پرېږدي چې نارینه ډاکټر وي که زه وګوري. ډېر سختي دي هلته، داسې شیان یې وړاندې کړي دي، داسې کارونه کوي چې هغه ښځه
مخامخ په افغانستان کې په دې خبرونه کې لکه د شذو عامه خدمتونو ته د مساوي لاسرسي په اړه باندې چې خبري روانې دي، په همدې حال کې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی غونډه هم ده چې د ملګرو ملتونو د اعلامیه له مخې د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ټول شموله حکومت جوړېدو، له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي سي. دغه اعلامیه زیاتوي چې د دې غونډې هدف له نړیوالې ټولنې سره د دغو مسایلو په اړه د طالبانو د شکیلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړئ چې دغه یو لیک چې لږ سوی دی، سرخلاصې لیک، په دغه کې ځینې غوښتنې سوي دي چې افغان ښځو کړي دي، د دغه لیک په اړه باندې غواړم چې تاسو څخه واورم د ځینو غوښتنو په اړه باندې، او همداراز بیا به ورسو اغلی غفاری ته د دوی څخه به هم بیا ورسته واورو چې په دغه لیک کې د دوی په نظر باندې څه اهمیت لري دا ډول لیک. که تاسو د دغه لیک ځینې غوښتنې له موږ سره مطرح کړئ، زموږ اوریدونکو ته وایست.
مننه ملای جان. اول خو باید ووایم چې نن سهار هم افغان مېرمنې چې په کابل کې وي، همدارنګه افغان مېرمنې چې د باندې وي، همدغه د بینالمللي ټولنې ځانګړي استازي چې په دوحه کې ناست دي، آنلاین مجلس درلودو، او افغان مېرمنې له داخل د افغانستانه په ټولو ستونزو باندې خبرې وکړه، او کوم وضعیت چې په افغانستان کې روان ده د ښځو په وړاندې هغه د مجلس ګډونوال ته چې د بینالمللي ملکو په سر ټولنو ځانګړي استازي د افغانستان په خاطر د یو خبر ده، ځینې خارجه وزیرانو سره چې دا مجلس وشو، او افغان مېرمنې مستقیم خپل پیام ورته ورسه او چې په کوم حالت کې دوی قرار لري. راځو په دې باندې چې مختلف لیکونه واستول شوي دي له مختلف ادرسونو نه، معلوم ده مدني فعالان، سیاسي فعالان، مختلف ګروپونه، هر چا هم دغه ځکه چې په شروع کې یو ویره همدا موجوده وه له افغانانو سره چې ګویا دغه ناسته به دې په خاطر باندې چې دا یو رنګه یو شانته همغږي به رامنځته کوي تر څو پورې به بل ټولنه یو بهانه یا یو لاره پیدا کړي چې څنګه طالبان په رسمیت وپېژني تر څو پورې دغه تعامل رسمي شکل یا رسمي بڼه واخلي. اما نه، دا هم دا موضوع په نیمه مجلس کې مستقیم له دغه نمایندګانو سره وشو، او ویل چې بالکل دا موضوع په دې خاطر نه ده چې طالبانو د رسمیت پېژندلې موضوع نه ده، بلکې په مغه موضوعاتو چې څنګه ستاسو ذکر وکړه، ځکه چې بینالمللي ټولنه تر اوسه پورې هر مملکت یو ځانګړی دریځ د افغانستان یا ځانګړی اندېښنه درلودله. کله کله دغه سیاسي اختلافات چې په لوړه کچه په بینالمللي سطح په دازینو غټو اختلافونو کې روان دي، په همدغه اختلاف یا دودستګي په خاطر باندې دغه فرصت نه طالبانو استفاده وکړه او ته ګټه ورسه، چا ته مالي مرسته وکړه، چا سیاسي ګټې ورته ورسولې. نو دا وضعیت په دې حالت باندې روان تر څو پورې تېره پنجشنبه چې کوم رایګري چې په شورای امنیت سازمان ملل متحد کې وشوله، او ټولو په یو غږ او په یو فکر باندې دغه اوسنی وضعیت محکوم که، او معلوم ده دا د بشر د حقونو نقضول له محکومه کړه چې باید طالبان واقعا دغه ټول بندیزونه او محدودیتونه چې د ښځو او نجونو د پرمختګ او د مشارکت په خاطر جوړ کړي باید له بیرته باید واخلي. معلومدار افراطي ډلې چې په افغانستان کې اوسېږي، نشه یي ټوکې دغه ټول اندېښنې دي چې بالاخره د هغوی پایله بلمل ټولنې ته هم قیمت پرېوځي. نو افغان مېرمنو یا افغان فعالینو په نارینه هم پکې شامل دي، همدغه اندېښنې چې تاسو داسې اول خو زیاتره وختم دا وه چې باید په داسې مجلسو کې باید واقعا چې افغان مېرمنې شتون درلودلی، ځکه چې زیاترین قربانی نن افغان مېرمنې او کورونه دی ان کچیر دمنګ بارکه غکیږي خو کوشو کی چمنګ مالته باید وو سیګ ته سو پر موږ څخه اوري دوم طالبان باید ک دعوت نشي دریم داسې ما سم دی پرسمت باندې ونه پیژند شي زکه چې کوم هغه ستونزې دوی افغان ولست خصوصا افغان میرمن ته پسا جوړ کړی هغه باید جدي په نظر کې ونیول سي او دغه جنسیتي توپیری چلان یا پسا جندر اپارتاید یا موضوع باید په رسمیت باندې وپېژندل شي او طالبان دغه ټولو کړنو په خاطر باید دوی جوابګوی اوسېږي. نو دغه مسالو چې مختلف لیکونه چې دوهې ته ورسېدل د ټولو همدغه توپیری چلند یې غندلی ده او به ملتونې غوښتي چې تاسې به دا موضوع په رسمیت باندې وپېژنئ، دا په جنګي جرمونو کې حساب کوي او طالبان به دغه مسالو لپاره باید جدا جوابګوی اوسېږي، نه دا چې تاسې کېنې دوی لپاره لارې چارې ولټوي ته څو په رسمیت باندې وپېژندل شي. معلومدار افغان ولس، افغان میرمن یا نارینه چې دي، ټول د افغانستان د ولس په خاطر نګرانه دي. هغه کومکونه چې باید ولس ته ورسیږي، هغه بشري بحران چې باید مدیریت شي، د هیڅ افغان نه مخالفت کولی شي او نه مخالفت کوي. اما ویرې چې موجوده ده، ځکه چې مغه بحران بشري بحران په نظر کې نه نیسي او د ښځو اطفال په نظر کې نه نیسي، که صرف طالبان په نظر چې دی یو واقعیت اندېښمن نیسي، نو بیا واقعاً دا یو سیاسي ده. بعد معلومدار داسې یو کار وشي چې ولس متضرر نه شي، بلکې طالبان باندې فشار راسي. معلومدار دغه فشار په حقیقت کې طالبان په ګټه ده، د منطقې او د جهان په ګټه ده.
مننه اغلی کړو خیل زبرت تاسو ترازم. اغلی غفاری، استاس څخه په همدې مورید کې پښتنه کوم، دغه لیک چې افغانانو ملګرو ملتونو ته لیږلې دي، په دغه لیک کې لیکل شوی دي چې زما سره خبرې وکړي نظم په اړه، دغه شعار استاس په نظر باندې څه معنی لري او دغه ډول لیکونو د تاثیر په اړه کوي څو خبرې وکړي چې استاس په نظر څه اغیز به وکړي دغه لیکونه؟
ډېره زیاته مننه د میرمن کړوخیل د ټولو خبرو په تایید او بالخصوص د دې لیک په اړه چې کوم معلومات وړاندې کړو. په دې لیک کې دغه شعار بالخصوص چې ما سره خبرې وکړي، د دې هدف هم دا دی چې متاسفانه د بندو دروازو تر شا د شوي پریکړو، ناستو، غونډو او بالخصوص د افغان میرمنو او د افغان ولز هغه رښتونی استازو د نشتون په صورت کې د دغه غونډو خبرو اترو پایله مونږ درګر دغه دی ګورو. د دوه کال کېږي چې مونږ له د همغو بندو دروازو تر شا د ناستو او خبرو اترو به پرې کوو چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره یې کولی په شروع کړی او بیا یې نهایی په پایله دا وشول چې یو قرارداد امضا شي په 2000 کې. نو دغه پخپله یعنی د دې یو درد کېږي او دغه شعار هم همدغسې یو طرف لري چې حداقل زمونږ نه پرته زمونږ په اړه باید خبرې ونه شي. که چیرې خبرې اترې یو ان که یو ناما دی، که کوم بل هیواد دی، که کوم سیاسي جریان دی، که ټولنیز، که اقتصادي، دوی که غواړي زمونږ په اړه وغږېږي، زمونږ د حقونو په اړه، زمونږ د نن او سبا لپاره او په اړه وغږېږي، نو طبیعي دی چې زمونږ خپل شتون، زمونږ د غږ شتون هلته، زمونږ د نماینده شتون هلته، دا ډیر اړین دی او دا ډیر نورمال نه یوازې ډیپلوماټیک او ټولنیز اصول دی، بلکې هغه په ټول د نړیوال قوانینو په ټولو اسنادو برابر یو اصول دی چې هغه ته باید احترام وشي. یو برخه د شعار مهمه موضوع هم دا دی او مونږ هم دغه موضوع شریکه کړه او په نور مواردو باندې بالخصوص د ښځو د شتون، د دوی د کار، د تحصیل، د طالبانو لخوا روان ناخوالی، دا ټول د لیک اساسي موضوعات تشکیلول، بالخصوص چې مهم دی هغه او نړیواله ټولنه د یو لابي چیپ په صفت استعمالوي او یا طالبان نړیوال ټولنې سره د لابي چیپ په صفت استعمالوي، هغه humanitarian aid دی او یا بشري مرستې دي. بشري مرستې په اړه هم ډیر واضح دریځ هم دا دی چې
هیڅ څوک د دې مخالفت نه کوي چې بشري مرستې افغان ولس ته ورسیږي، خو همدا تیر 8 میلیارد ډالر چې افغانستان ته د بشري مرستو په نامه تللي دي، د هغه حساب کتاب چا سره دی؟ څوک ورکوي؟ دا چیرې شفاف دی؟ دغه مرستې واقعا ولس ته رسیږي که نه رسیږي؟ دغه اندېښنې دغه موضوعات دي چې طبیعي دی باید بحث پرې وشي. او زه مطمئن یم چې دغه بحثونه کولی شي د دغسې لیکونو دغسې اعتراضات له لوري راپورته شي. خو د دې ټولو نه ها خواته زما خپل یو ډېر شخصي نظر چې په لیک او په هیڅ بل جریان پورې اړه نه لري، هغه دا دی چې ګوري طالبان په خپله افغانستان ته نشوی راتلی. طالبان راوستل شول د نړیوالې ټولنې په مرسته. طالبان نن په ما واک چلوي د همدغه یو نامه د سترګو وړاندې زما ملی اصول، زما قوانین، زما حکومت، زما هشته نشته، زما حقوق او حتی زما انساني ارزښتونه فرض شول په دې خلکو باندې. همدغه نړیواله ټولنه، همدغه یو ان د دې ټولو پروسو شاهد ول، خو هیڅ چا هغه غږ هم پورته نه کړ. زما په نظر دا خلک یو ځل بیا دوی ته که واقعا زمونږ ارزښتونه اولویت درلودی نو شاید اوسنی وضعیت کې چې مونږ یو دغلته نه وای. خو متاسفانه چې زما په نظر د دوی دغه ناستې، بالخصوص بیا کله چې د بندو دروازو تر شا د دوی خپل منځي ناستې کېږي، زه متاسفانه چې ډېر ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې د دوی هغه الوزي تاریخ چې کوم مونږ سره دی او د دوی کړه وړه چې مونږ ته کوم واضح دی او وینو یې او لیدلی مو دي، د دې هغه لپاره ډېر بد هغه ورکوي. او زه واقعا یعنی
میرمن غفاری وګورو چې ملګرو ملتونو همدا غونډه کېداس چې لامل یې یو لامل یې دا هم و چې د دوی پر کارکونکو باندې بندیز ولګول سو. یعنی ملګری ملتونه په خپل تاسو فکر نه کوي چې لستونزو سره لاس او ګریوان دي؟ تاسو وایئ چې دوی د ستونزو کې لاس لري، خو بیرته که ورته وګورو دوی په خپل هم لستونزو سره مخامخ دي په افغانستان کې.
ملالای ګرانی، ګورې کله چې بحث راځي د افغانستان د وضعیت په اړه، ملګري ملتونه وایي چې مونږ د افغانستان د وضعیت د مدیریت لپاره د رهبری رول ادا کول غواړو. نو د دغسې یو رهبر په شتون کې نه یوازې دا چې په نورو اداراتو باندې ښځې بندېږي، د ښځو د بندې کېدلو قضیایې راځي، د پخوانی نظامیانو د وهلو، ټکولو او حتی شهیدانولو قضایا راځي، د مدني فعالینو او د تعلیم د برخې د فعالینو د بندي کولو وهلو ټکولو قضایا راځي. خو بیا هم هیڅ او حتی او بل ځای نه خوریږي. او بیا کله چې فقط په دوی باندې بیا اداراتو کې ښځې بندېږي، پس له هغه دوی راوځي، اقدام کوي، غونډې کوي، یو څه بل څه ګوري. که دوی واقعا دغه وضعیت ته ژمن وای، ولې دا موضوع تر دې حده باید راغلی وای چې دوی خپل دروازه یې هم وټکولی وای؟ او بالخصوص کله چې یو نامه خپل فعال حضور په افغانستان کې لري، دغه تر څنګ دا کار کیږي، نو طبیعي دی ګورې که موږ دا وایو چې یو نامه بېوس دی، ناتوان دی، نو بیا خیر دا غونډې څه معنا چې دوی کوي هغه هم د بندو دروازو تر شا؟
مننه ډېره. آغلی امیل، تاسو د آغلی غفاري خبرې واورېدلې. آغلی کړوخیل هم وویل چې دا ډول فشارونه باید پر طالبانو راوړل سي چې ولس ونه ځپل سي او فشار یوازې پر طالبانو وي. او آغلی غفاري هم فکر کوي چې نړیوالې ټولنې یوازې په هغه مورد کې پر افغانانو غوږ نیولی دی چې دوی په خپله پکښې ښکېل سي او دوی ته ستونزه پیدا سي. تاسو فکر کوئ چې ملګري ملتونه به پر افغانانو باندې غوږ ونیسي په دغه غونډو دا اوس چې جوړیږي، او دغه لیکونه چې دوی ته لیږل سوي دي په دغه کې ښځې هم شامل دي چې خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي دي، آیا فکر کوئ چې ملګري ملتونه به پر افغانانو باندې غوږ ونیسي او هغه فشارونه چې دوی غواړي پر طالبانو باندې به یې زیات کړي او د افغانانو د افغان ولس د ځپل کېدو مخه به ونیسي؟
مننه کوم. ولا فکر نه کوم چې زموږ غږونه که دلته پورته شوي دي، که هلته شوي دي، او دغه لیکونو کې کوم څه چې مدني فعالانو د ښځو د خونه ورته ورکړ شوي دي، که دوی په دې باندې غور ونه کړي، یعنی د دې پایلې باندې باید بار بار که دوی بیا بل ځلې داسې یوه غونډه کوي، زه فکر کوم چې بیا افغانان به په دې باندې نور باور ونه کړي، بیا به ډېر پیکه وي، ډېر بې ارزښته وي. او زه فکر کوم چې یو څه خو به په دوی اغیزه وکړي چې اوس هم دلته کسان شته دي چې خپل هغه غوښتنې تر مونږ رسوي او مونږ نه پرېږدي. زمونږ غږ پورته کول بې اغیزه نه ده، هر رقم چې وي، په یو ډول نه په یو ډول. تاسو ولیده چې دوی ویلې دا د افغانانو مسله ده او دا کلتوري مسله ده او دا زمونږ داخلي مسله ده. مګر هماغه ورځ مخکې له دې چې دا جلسه دایر شي، دلته افغانې ښځې غونډې وکړې، سره له دې چې بندیزونه خو ډېر زیات دي، دوی یو رزق قبول که، دوی خپل غږ پورته که په کمی لحاظ د دوی تعداد کم و، اما خپل غږ یې پورته که چې نه، زه تحصیل غواړم، زه کار غواړم، زه هر څه غواړم، د اسلام او د حجاب تر سره غواړم. ما هیڅکله په دې عقله مخالفت نه ده کړې، اما زه مې خپل اساسي حقونه غواړم، دا باید ما ته ورکړل شي، زما وخت باید ضایع نه شي، زه باید روغتیایي مراکز ته لاسرسی ولرم چې په ما اوس سختې ورځې دي. اما هیڅوک ورته توجه نه کوي. یعنی دغه ننګونې زه فکر کوم چې باید په نظر کې ونیول شي، ځکه موږ په سختو حالتونو کې یو، سختو ننګونو سره مخ کې یو، او لږې سره مخ لاس ګریوان یو. یو حکومت چې تر اوسه پورې دوه کاله کېږي همدا نارې وهي چې موږ شرایط په نظر کې نیسو، موږ داسې برنامې لرو، هسې لرو، په خدای که یو څه هم دوی ولري، دوی اصلا نیت نه لري، اراده نه لري، کومه برنامه. دوه کاله کې د دوی برنامه نه جوړیږي، دوه کاله کې د دوی شرایط نه جوړیږي. د څه رقم شرایط هغه دا رقم دا ماډل اسلام چیرته دی چې ته یې کوې؟ ته د اسلام په خلاف حرکتونه کوې، د ښځو په مخ کې، په وړاندې د نارینه او د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو ژوند. دلته بالکل ته به وایې چې موږ د چا په هغه کې اسیر شوي یو، د دوی په حکومت کې خلک آواز نشي پورته کولی. که پورته کې خو تاسو پوهیږي چې عاقبت څه دی. خدای باور وکړه چې یعنی دغه حالت که یو دوه میاشتې دوام وکړي، خلک په ځان راغلي دي، خلک رواني شوي دي، باور وکړه سړکونه خپه دي، انسانان خپه دي، ونې خپه دي، ټول. دا رقم ژوند کول ډېر سخت دی، او که زموږ غوښتنې هلته نه منل کېږي، خو واضح خبره ده چې دوه کاله موږ داسې تیر کړو، دینه وروسته به که څومره د دوی مخه ونیول شي، خلک به خپل ناری سوری به پورته کوي، نور به هم هیجاني شي. نور خو ډېرې پاره هیڅ حوصله پاتې نه ده څومره. نو خبره په دې کې ده چې هیله مند یو چې د دې پایلې یو څه حالت بدل کړي. زه هیله مند یم چې ورته د امید سترګې لرم، لږ به اغیزه وکړي، لږ به نړیواله ټولنه هم باید پوه شي چې دا حالت دومره بحرانی ده، دومره حساس ده، دومره نازک ده که دینه زیاد شي، شاید چې بشری ناورین دا خلک به تماشاگر د ټول نړۍ نه وي. دې مقابل کې به آوازونه نور پورته کړي، افغانان چې بیرون کې دي، افغانان چې دیننه دي، نور به حوصله ونه لري.
مننه آغلی امیل. آغلی کډوخیل، طالبانو له موږ سره نن په خبرو کې وویل، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وویل چې د دوحې غونډې ته د دوی نور بلل وضعیت نور هم کړکېچن کوي. ده وویل چې دا وضعیت به کړکېچن سي. دا خبره ستاسو په نظر څه معنا لري؟ وضعیت به څه ډول کړکېچن سي؟ زه فکر کوم اوریدونکو چې د اغلی کډوخیل رابطه له موږ سره قطع سوې ده، موږ هڅه کوو چې بیرته زنګ ور ووهو او دوی له دې خپرونې سره واصل کړو او خبرو ته دوام ورکړو. په عین حال کې د یو بل لیک یادونه هم کوم اوریدونکو چې د یو لیک چې ملګرو ملتونو ته لیږل سوی دی په دغه لیک کې راغلی دی چې اوسنی وضعیت د افغانانو د ځورېدو لامل کیږي او په دې کې له نړیوال ټولنې څخه غوښتل سوی دی چې د طالبانو له اوسني حکومت سره د یوې روښانې تګلارې او نقشې پر بنسټ خبرې اترې وسي او تر څنګ یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په اړه ډاډ ورکړل سي. د دغه لیک په اړه باندې به هم له خپلو میلمنو سره خبرې کوو او اوس موږ هڅه کوو چې غلی کډوخیل یو ځل بیا هم له سټوډیو سره واصل کړو. فکر کوم چې د دوی تلیفون موږ سره واصل نسو. غلی غفاري، ستاسو څخه پوښتنه کوم، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ویلي دی چې دوی چې و دغه غونډې ته نه دي وربلل سوي چې په دوحه کې ده، دا به وضعیت کړکېچن کړي. ستاسو په نظر د ده دا خبره څه معنا لري؟
ډېر زیاته مننه. د دې دا خبر اول په ډېر امیانه هغه باندې به یې ووایم، دا فقط او فقط په دې معنا دی چې تقریبا بخړول او ځان ته ماهیان پکې رانیول، نور هیڅ هم نه. تر دې کړکېچان چې همدا اوس دی په افغانستان کې به نور کوم وضعیت وي؟ موږ خو تیار دغه د کړکېچ اوج کې ژوند کوو په هغه وطن کې. نور نو زه سوچ نه کوم چې تر دې کړکېچان هغه پاتې وي. او کله چې بیا دی وایي چې تر دې نور به بدتر شي، زه مطمئن یم چې هیڅ به ډېر نور نه بدلېږي. فقط به دا کېږي چې لکه څنګه چې دا اوس زرګر د پاکستان هنار بانی کهار زما نمایندګۍ کوي، د افغان ښځو د افغانستان د ولس نمایندګۍ کوي، دغه ته به لږ ډېر کش ورکړ شي. هلته په افغانستان کې به د ښځې نور په رنګارنګ طریقو و لارو چارو وځپل شي، وکړول شي، ودردول شي، په خلکو په ولسونو په عام ما خدماتو بندیزونه به ولګول شي. د دې تر څنګ بل به دا وشي چې د دوی افغانستان له دې نه لږ ډېر به د پنجاب او یا هم د پاکستان د پنځمې صوبې په صفت دوی له اجازه نه نړیوالو ته وړاندې شي. پرته له دغه نه اوس سوچ نه کوم چې تر دې به نور لوی کړکېچ هغه وطن باندې راشي. موږ درګرد هم د اوس ښځې اولادونه خرڅوي، کورنۍ خپل د زړه ټوټي خرڅوي د دې لپاره چې ډوډۍ نورو ته برابر کړي، په یو دوه نفر نور د کورنۍ ژوندې پکې پاتې شي. خلک خپل د کور وسایل خرڅوي، ځوانان مو د ایتالیا او د مدیتراني سمندر په ماهیان زما په د ځوانانو په غوښو په وینو باندې ماړه شول په دغه یو نیم دوه کالو کې. تاسو دا غیر قانوني مهاجرتونو نه نیولی تر دغه قانوني مهاجرتونه چې ایران او پاکستان ته روان دي، بلخصوص پاکستان زما په ولس زما په شته او نشته، حتی زما په تجارتي امکاناتو زما په د وطن په ملي سرمایه په ملي ارزښتونو باندې درګرد خېټه مړوي. تر دې پورته نو کړکېچ نشته. طالبان بلخصوص د سویل شاهین دا خبره فقط او فقط همدا دی چې یو 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 بارګینینګ یو بل چپ او بلخصوص د نړیوالې ټولنې سره د ځان لپاره د لوبي یو بل دلیل، ځکه چې دوی بل هیڅ داسې دلیل نه لري قانع کننده چې ځان په نړیواله ټولنه ومني. سربېره پر دې چې مطمئن یم چې دغه په پس پرده بحثونه به بل څه وي، خو کله چې اشکاره خبرې ته راځي نو دوی که غواړي نړیوال ټولنې ته په هغه عمومي معذر کې د منلو هغه واوسېږي، نو طبیعي دی چې دوی باید دغسې هغه ولري. بله مهمه خبره دا ده کله چې په دغسې یوه غونډه کې د افغان ښځو استازی نه وي، کله چې د افغان ولس عام ولس استازی نشته، کله چې زما د هغه نجلۍ چې دوه کاله کېږي مکتب یې پر مخ تړلی دی د هغه غږ په دغسې غونډه کې نشته، نو طالب چې درګرد دی زما په ستونی پښې ایښې دی ولې باید وي؟ زه ډېره خوشحاله یم چې حداقل یو نما په دغه برخه کې منطقي برخورد کړی دی او په دغه یوه برخه کې زمونږ د افغانو ښځو او افغان ولسونو سره یې تبعیضي او بد برخورد نه دی کړی، ځکه چې که چیرې طالبان دې غونډې ته بلل کېدی او د افغان ولسونو غږ هلته نه وای، نو طبیعي و چې دا به ډېره یعنی تر
تر دې ډیر به د افغان ولسونو باور ته یو نامه او نور نړیوال ټولنې ادارو باندې لمنځه وړي.
مننه آغلی غفاری. زه غواړم چې تاسو ته د سهیل شاهین یو ژغ هم در واورم. په دغه ژغ کې د هغو اندیښنو ته هم جواب ویلی دی چې د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په اړه باندې دی. دغه ژغ به واورو او بیا به نورې خبرې وکړو.
د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله زموږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې یو حل طلب مسله ده او اړوند چارواکي غواړي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې حل ورته پیدا کړي.
تاسو د طالبانو د سیاسي دفتر چې په قطر کې دی د مشر سهیل شاهین आवाज واوریدي. د ویل چې د شوزو او جنو د زده کړو او د کار مسأله حل طالبه ده او دوی قرباني کار روان کړی دی. اغلی امیل زستاس څخه دا پوښتنه کوم چې تاسو د سهیل شاهین د دغه خبرو په اړه باندې څه فکر کوئ چې دوی په خپل هم منی چې دغه ستونزه حل غواړي باید حل شي. نو تاسو غوښتنې څه دي د افغان شوزو د یوې افغان شوزې په توګه باندې طالبانو څخه؟
مننه کوم. خبره دلته ده چې روانه ده او حلمنون کې ده او کار پی روان سرقم روان ده. دوه کاله ده سرقم روان کار دی. دا چیرته روان دی؟ دا په کوم دفتر کې روان دی؟ دا په کوم وزارت کې روان دی؟ دا چیرته روان دی؟ دا خو موږ ته وښیي کنه. دا سرقم روان دی چې خپل ځای ته نه رسیږي. دینه خو خلک ډیر ګلماندی په دې خبرو باندې دوی نه شرمېږي چې دومره په تکرار بار بار خلکو ته وایي چې په دې کار روان دی او د تعلیم مخالف نه یو دا دی واغه دی. خلک خو کار ویسته ته فکر وکړه چې عبدالکلام آزاد وایي چې یو کزه مړ شم نو د مکتبونه یو ورځ دپاره رخصت مه ورکوئ ځکه چې هندوستان د پیشرفت نه شاته پاتې کیږي. نو ته دوه کاله په معارف کې زنډ راوړل دا یو ملي خیانت دی. دا یو ستر جفا ده چې هیڅکله بیا جبران کیږي نه. معارف چې یو وار د خپل سیستم نه راوګرځېده او خپل مسیر پرېښود هغه په پیړیو خپل هغه نورمال حالت ته نه رسیږي. که یو ښار ویجاړ شي دړې وړې شي له منځه لاړ شي خو د یو ټولنې اغه ارزان نیرو باندې به بیرته ماڼیګانې ورغول شي. اما معارف د سینه دی. معارف ته صدمه رسول او ځنډ پکې راوړل دا ایس کله خپل اغه خپل عادي حالت ته نه ګرځي. نو دوی ډیر زیات ظلم کړی دی په افغانانو باندې په نجونو باندې په هلکانو باندې. اوس د تعلیم کیفیت بیخي کته راغلی دی. ایس پنشت کې حساب دی. معلومین مغوی په یو اتاق کې کینې چې کینې او بس اغوی داس کارونه کوي داسې حرکتونه کوي چې هغه بیچاره وږی تږی د کونه راغلی دی او سرګردانه لالهان د سر وز او ټولې ګډ وډ هغه نه معلم علاقه نیسي چې څه شی ورته زده کړي او نه داسې یو نظام شته دی او نه داسې یو مضمون شته دی او نه داسې یو هغه پخوانی کړنې پاتې دي چې باید مسؤلیت خلک ونیسي. دا به څه کیږي د دوی آینده به څه کیږي؟ یعنی د معارف سره چې هلته انسان او انسانیت روزل کیږي دلته هر څه پی ختم شو ځکه د پاس نه علاقمندي وجود نه لري. د پاس نه د علوم عصري سره دوی چندان علاقمند نه دي. نو خبره دلته ده چې یوازې په مدرسو زه نه وایم زه مخالف نه یم. هر چیرته چې علم وي په هر رقم چې په هره برخه کې زه قدرې کوم زه په ښه سترګه ګورم دوی روزل کیږي. اما دغه جهان سره که ته غواړې چې پرمختګ وکړي خو ستا اولاد سبا ورځ د دې ټولنې د ودانولو لپاره باید جوګه شي خو دا خو امکان نه لري په دې رقم. دا خو اساس بنیاد.
بله ډیره مننه آغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی غفاری ستاسو څخه به هم پوښتنه وکړم خو تر هغه مخکې یو اوریدونکی د موږ ته زنګ وهلی دی. دوی به اول راواخلو بیا به د میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري.
افغان مهاجر ما دي ام افغان په صفات زه دا خبره کومه چې د سوریل شاین خو چې په د ال جی نه د پورا چار راونه دو ان شاء الله دا چار بو شي دا خو میګو ته چې تعلیم رنادو تعلیم د وکړای شي بیا چې کیمه د خبره راونه دی طلبونه سره دی صحیح خبره وشي چې د شل کول جمهوریت تر شی مجره د پاره څو وکړای شرم خبره د پنده باندې تلويخت کولینا د جمهوریت په ټیم کې مهاجر در بدر اپراته وي وې سم پراته دی وېس کسه په اقتصادي مشکلات پر ځای کړ غولای دی ډیر مهاجر شته چې ډیر په تکلیف کې دي د خبره دي چې وشي نه راي موږ د غو مهاجر ټوک ډیر و پنځه دریمه پیړۍ مرونه دو کنر به مهاجر دغه تباہ او برباد وي او د خبره دغه خوروکې دی یو بهول تا ورزي یو بهول تا ورزي لګ دی الای پورا خبره سم سره وکړو د مهاجر د دومره نه پتنګ نه دی پر بده وی ځکه چې کنه وی ام افغان متحد د امیګ دا غولې کړي چې ته به خلک د پورا ملل متحد سره لګیا وي یو نه د پاره چا د پاره یا د دوه مهاجر چې پاکستان ایران دغه پراته دی پنځه باندې څلوېخته کولینا دغه پورا مهاجر پورا افغان متحد سره وکړو یا جمهوریت سره وکړو به تعلیم پاتې شي په سرپری کمپنۍ کې می چرنه شکړه ګور امیګا جمهوریت نه شکړه می دی وو وطن ته مزدوریت نه شکړه کاندرا نو سره کومې په یو دیل په شون کې سوتلې په پاکستان عوامي می سره سعیدا کنه نه را می سم مهاجر ته یو اتنر کولای کیږي کنه وی چې می پیو ارکادر کولای دی په دانه خود خورې می تا ویزا پاسپورت لوکو چې می ځوانان لور شي درې ما پړې مرونه
ته
مزدوري وکړو
بل تاسو رغ مو وخت ډیر مننه سلامت هوسی چې تاسو مشتزنګ راوهلی وو او تاسو پښتنه مو هم واخیسته د میلمنو سره په دې خبرونه کې او په نورو خبرونه کې به هم همدغه پښتنه مطرح کړو. اغلی غفاری تاسو ته خبره د دوحې د کانفرنس په اړه باندې اول پښتنه وکم بیا به که تاسو کوم څه ویل دغه اوریدونکو د خبرو په اړه باندې هغه به هم واورو. تاسو او ویل مخکې چې شدي و د غونډې ته نه دی وربلل سوي نو ځکه دا ستاسو په نظر باندې دا یو ښه کار نه دی سوی او طالبانو هم ویلي دي چې دا غونډه یو طرفه ده ځکه چې دوی نه دی وربلل سوي او د دوی په نظر دوی اصلي طرف دي د دې قضیه چې باید دوی پکې حضور درلودای. زما پښتنه ستاسو څخه دغه د چې ملګری ملتونه ولی باید پر افغان شذ باندې غوښ ونیسي او پر طالبانو یو نه نیسي ځکه طالبان یو حکومت دی د یو حکومت د خبري اوریدل او د شذو څخه خبري اوریدل څومره مهم دي ستاسو په نظر باندې ولی باید ملګری ملتونه د افغان شذو خبري واوري؟
ملالای جانې ولا عجیب ده چې مونږ طالبان نو د ګډ ورډ سیستم ته د حکومت نو ورکو اوله سر کې او زه مطمئن یم چې نړیواله ټولنه د حکومتونو د جوړېدا د حکومتونو د ساختا د حکومتونو د مروجه اصول او قوانینو په اساس هم په دې پوهېږي چې طالبان فقط یوه ډله دي چې اوس هلته میلیونونه انسانان په زور په شکنجه په رنځ په درد په سلو لارو چارو یرغمل نیولی او ورباندې خپل هغه واک او زور چلوي تر دې پورته هیڅ هم نه دی. که دا یو حکومت وي نو حداقل حداقل هغه دننه افغانستان کې به ولسونه حداقل داره خو به یې ویلې چې حداقل نس مې مړه ده حداقل ډوډۍ راته پوره رسیږي حداقل حداقل ځواب ګوی هلته وایي. دوی خو د حکومت همغه اولنۍ هغه اصله که هغه اسلامي نظام دی او که غیر اسلامي نظام دی دا یو اصل دی د حکومتونو چې ولس ته باید ځواب ګوی واوسیږي. په افغانستان کې مونږ په دې دوو کالو کې شاهدان یو چې خلک په یوه کومنټ او په یو فیسبوکي پوسټ باندې هم له کورونو نه وویستل شول ووهل شول وټکول شول او حتی ژوندي او مړي د ځینو ورکې دي. نو طالب ته د حکومت هغه ورکول زه هېڅ منطقي نه بولم. او په دوهمه برخه کې افغانو ښځو ته ولې باید غوږ ونیول شي؟ ګورئ لسیزې کېږي افغان نارینهو ته غوږ نیول کېږي. لاره یې څه نتیجه یې څه هېڅ هم نه.
لبد نه بدتر خواته رواني سميږي نه وضعیت قرباني په اخر کې څوک دی میرمنې د افغانستان میرمنې د افغانستان د میرمنو نسلونه بوري لسیزي کېږي چې جنگ همدغه خلک همدغه د افغان نارینه یو بل سره کوي سولو ته سولې خبره چې راشي هم همدوی یو بل سره کېني سوله وکړي حکومت همدوی جوړ کړي قانون همدوی جوړ کړي او کله چې بیا بی پرې کول شي هغه که د جوړېدا په وخت کې وي او که د ورانېدا په وخت کې وي هغه موږ میرمنې پرې کوو او دغه شی ته زه مطمئن یم چې نړیواله ټولنه نه یوازې دا چې باید پوه شي حتی پوی به هم وي تر اوسه پورې چې په هغه وطن کې لکه څنګه چې او بالخصوص صدقل د اوس دغه تېر دو کالو لپاره که چیرې غونډه کېږي بحث کېږي خبره کېږي د دې تېر دو کالو لپاره د ټولو نړیوالو او د طالبانو دننه ستراتیژۍ اصول فرامینو هر څه تر ټولو ستر قرباني افغان میرمنې دي نو طبیعي دی چې د دوی غږ لومړیتوب باید ولري د دوی خبرې باید لومړیتوب ولري او دوی ته چانس ورکړل شي بس دی نور د نارینهو نرسالار ټولنې اصولو او قوانینو دې هر څه ته یعنی موږ میرمنې ډېرې به یې پرېږدي اوس حداقل حق مو دی بالخصوص دغه وطن 50% نفوس افغان میرمنې تشکیلوي نو کچيري د درد او رنج برخه یې له نیمایي نه هم دی د افغان میرمنو په ګو بار دی همداوس نو ولې باید هغه غږ ته د میرمنو اولویت ورنه کړل شي زه مطمئن یم چې دا ډېر یو منطقي دلیل دی او ډېر یو منطقي بحث دی چې افغان میرمنو ته اولویت ورکړل شي په بحثونو کې او بیا کله چې د ورور د خبرو نه په پای کې مې دا یادونه کوم دا د ورور د خبرو په هغه باندې موضوع چې دوی یاده که د مهاجرینو د وضعیت په اړه طبیعي دی چې ما مخکې هم دا موضوع ته اشاره وکړه چې ستونزې ډېرې دي او رسیدګۍ په ټوله معنا ورته کمې دي خو خدای دې زموږ خپل وطن امن کړي چې وطن مو امن وي نو د پردیو ملکونو هغه قصرونه هم زمونږ د وطن هغه خړ خیمې پورې هم نه هغه نه دی نه رسیږي او هغه خړ خیمه هم پې اولویت لري او ارزښت یې ډېر دی
ډیره مننه آغلی غفاری زه غواړم چې آغلی امل تاسو څخه هم نور پښتنې وکم خو د وخت اجازه نه راکوي متاسفانه چې د خبرونی وخت نور پای ته رسیږي او موږ به بل اونۍ بیا له اوریدونکو سره یو په دازما حق د خبرونه کې ل خپل دروسرو ملمنو آغلی کډوخیل آغلی غفاری او آغلی امل څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره وخت بو استي او په دې خبرونه کې ګډون وکړ بیا بل تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
پریمیک دی چې والو زم پریمیک دی چې والو زم زما وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرن زری ماتړی پریمیک دی چې والو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرن وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرن وزری ماتړی ماتړی زدا لهو په زم زمو کې زګی دلی یم زدا زان غږ د ژوند مانځ ته را بللې یم لمونځ مې په لمن کېږي دغه سپېڅلې یم ظلم دی په شونډو ظلم دی په شونډو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې رڼا وزرې ماتړې هر بشي جنگل کبي کتاب بي قلم شي ګل شي وج دندر چي بي اواو بي شبنم شي مشا آدم گوخی نا حوا دی بیا دماشی مناوی با آدم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری متڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری متڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری متڑی وزری متڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کی ام شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کی ام زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کی ام اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری ماں